شنبه دلنده څلورمه د نومبر 25 د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونه پیل شو او د ماښام تر روبه جوړه خبرونه په منځنۍ څپه 12:00 په ټول افغانستان کې نیولې شي. زموږ خبرونه په انټرنیټ کې په ازادي راډیو .com کې هم اوریدلی شي. روانه خبرونه زحمت چیبر د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه مخته وړم. السلام علیکم. په دې خبري مجله کې به وړاندې واوري چې په مصر کې په جومات کې د سلګونو کسانو له وژلو او ټپي کېدو وروسته نړیوالو غبرګونونه څرګند کړي دي. کابل هم دا برید خندلی او د تروریزم پر ضد پر نړیواله مبارزه ټینګار کړی دی. د دې تفصیل تر خبرونو وروسته درکو. د افغانستان د کابینې یو شمېر غړي نن ولسي جرګې ته معرفي کېږي. په پکتیا کې د امنیتي ځواکونو د قربانیانو کورنیو ته د کورونو د نمرو ویش پیلېږي او په مصر کې پر جومات ته ترسره شوي برید د قربانیانو شمېر 215 ته ورسید. بشپړ خبرونه. ټاکل شوی ده چې 12 کاندید وزیران نن رسمن ولسي جرګې ته معرفي شي. د ولسي جرګې مرستیال منشي عرفان الله عرفان ازادي راډیو ته وویل د ولسمشر دوهم مرستیال سرور دانش په دا کاندید وزیران ولسي جرګې ته وروپیشني. شاغل عرفان وویل نن چې کله دا کاندید وزیران معرفي شي احتمال لري چې راتلونکې شنبه موږ وغواړو د هغوی پلانونه واورو او د هغوی د کاري پلانونو له وړاندې کولو وروسته د رایو صندوقونو ته مخه کړو. تمه ده چې نصیر احمد دورانی د کرهنې، مجیب الرحمن کریمی د کلیو د بیا رغونې او پراختیا وزارت، طارق شاه بهرامی او وایس برمک د دفاع او کورنیو چارو وزارتونو، یما یاری، فیض الله زکی او مصطفی مستور د فواید عامه کار او ټولنیزو چارو او اقتصاد وزارتونو، حمید تهماسی د ترانسپورت، شهزاد گل آریوبی د مخابراتو او ګل آغا شیرزی د قومونو او قبایلو او سرحدونو چارو د وزارتونو، نرګس نهان د قانون او پټرولیم او نجیب الله خواجه عمری د لوړو زده کړو د کاندید وزیرانو په توګه معرفي شي. د کلیو د بیا رغونې او پراختیا وزارت وایي په تیرو دریو کلونو کې خلکو ته د څښلو د اوبو د برابرولو پر پروژو څه د پاسه 190 میلیونه ډالر لګولی دي. د دې وزارت ویاند اکبر رستمی ازادي راډیو ته وویل دا پیسې په 14 ولایتونو کې د پاکو اوبو د شبکو په پراختیا مصرف شوي. دی وایي له نیکه مرغه موږ وتوانېدو چې د کلیو په سطح څه د پاسه 2,900,000 کسانو ته د څښلو صحي اوبه برابرې کړو. شاغلی رستمی زیاته کړه چې د احصایې د مرکزي ادارې د یوې سروې له مخې دا مهال د افغانستان د کلیو 53% کې اوسېدونکي د څښاک پاکې اوبه لري. هغه وویل تر راتلونکو 4 کلونو پورې به دا اندازه 83% کې لوړه شي. په پکتیا ولایت کې معلولینو، ښوونکو او د امنیتي ځواکونو د قربانیانو کورنیو ته د مځکې د نمرو ویش پیلېدونکی دی. د پکتیا د والي ویان عبدالله حسرت ازادي راډیو ته وویل د دې نمرو ټاکل د جمعې پر ورځ پیل شول.
لومړی به خطکشي کېږي او کله چې نمره بندي وشي د هر څه لپاره ځای ځانګړی شي له هغې نه وروسته به د توضیح لړۍ پیلېږي.
خوشاغلی حسرت داونه ویل چې په څه شمېر کسانو او کورنیو ته او کله د کورونو نمرې ویشل کیږي. د مصر په سینا ټاپو وسمه کې په جماعت باندې په حمله کې د وژل شویو کسانو شمیر لږ تر لږه 215 ته لوړ شوی دی. د چارواکو په وینا په 4 موټرو کې سپرو وسلوالو د چاودیدونکو موادو او وسلو په واسطه په بیر العبد سیمه کې د روزه په نوم جماعت باندې حمله وکړه. د حمله پرون وشوه. په دې برید کې تر 100 کسان ټپیان شوي هم دي. تر دې برید سمدستي وروسته د مصر د ولسمشر عبدالفتاح السیسی په مشۍ بیړنۍ امنیتي غونډه جوړه شوه. السیسی پر جماعت د ترسره شوي برید په اړه وویل
هغه څه چې په سینا کې روان دي د تروریزم پر وړاندې زموږ د مبارزې د مخنیوي په هدف دي.
اسیسی ژمنه وکړه چې د دې تروریستانو پر وړاندې به سخت ځوابي ګامونه واخلي. وړاندې په خبرونه کې په دې اړه تفصیل اورېدلی شي. په ګرجستان کې د اور لګېدو له امله لږ تر لږه 12 تنو خپل ژوند له لاسه ورکړ. دا پیښه پرون د تورې بهیرې پر غاړه د باتومي په ښار کې هغه وخت رامنځته شوه چې په یوه 22 منزله هوټل کې اور ولګېد. په سیمه کې د روغتیا وزارت په یو بیان کې وویل د لومړنیو اطلاعاتو له مخې د باتومي په لیوګراند هوټل کې 12 تنه وژل شوي دي. د دې بیان له مخې د میلمنو او کارکوونکو په ګډون لږ تر لږه 100 تنه ژغورل شوي دي. د سیمې روغتیا وزیر زال میکیلاج خبریالانو ته وویل چې په 22 پوړ کې د لوګي له امله یو شمېر کسان مړه شوي دي. د میکیلاج په وینا 100 تنه د دې اور له امله په روغتون کې بستر شوي هم دي چې روغتیایي وضعیت یې ښه دی. د کومو کسانو چې درملنه شوې ده په هغوی کې 3 ترکان دي او 1 تن هم د اسرائیل دی. د مړه شویو کسانو د هویت په اړه خبر نه دی ورکړل شوی. د اور د لګېدو علت هم نه دی روښانه. د اروپایي هیوادونو او د ختیځ مشارکت غړو هیوادونو پرون په روسي او ګډ پریکړلیک موافقه وکړه. دا موافقه په بروکسل کې د اروپایي ټولنې او د پخواني شوروي اتحاد د شپږو جمهوریتونو په سرمشیزه کې وشوه. که څه هم په دې ګډ پریکړلیک کې په سیمه کې د اوکراین او روسیې پلوه بلتون غوښتونکو ترمنځ د روانې جګړې په شمول د کومې ځانګړې شخړې یادونه نه ده شوې، خو پکې ویل شوي چې دا سرمشیزه په سیمه کې د نړیوالو قوانینو له اساساتو څخه د دوامداره سرغړونو په باب اندېښنه لري. په پریکړلیک کې ویل شوي دي چې د اروپایي ټولنې او ختیځ مشارکت غړي هیوادونه په سیمه کې د شخړو د حل او اعتماد جوړونې لپاره د اروپایي ټولنې د رول او هڅو هرکلی کوي. دا سجر اډو سهارانه خبری مجله اوري. په مصر کې د جماعت دننه د ترسره شوي برید په اړه د افغانستان حکومت د ترهګرو پر ضد پر ګډې همکارۍ ټینګار وکړ.
درد احساسولی شو، ځکه هم موږ د نړۍ له ټولو هېوادونو څخه غوښتنه همدغه ده چې دې مشترکه مبارزه کې د ترهګرۍ په وړاندې د افغانستان سره څنګ دلیل شي.
وړاندې مو د مصر د پیښې په اړه د یو شمېر نورو هېوادو او ملګرو ملتو له عکس العمله هم خبرو. په دې خبري مجله کې به دا هم واورئ چې د افغانستان اجرایه رئیس د شانګهای د همکاریو د سازمان په سرمشیزه کې برخه اخلي.
په دې تمرکز به پر سوله او اقتصادي ځواکمنتیا باندې وي. تر څنګ د دغه سازمان د غړو سره د همکاریو بهبود به هم له هغو موضوعاتو څخه وي چې رئیس اجرایه وایي مطرح کړي.
نړیوالو چاپی خبرونو ته په کتنه کې به په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د عمومي قومندان او د امریکا د ولسمشر په وینا تاسو د جګړې په ډګر کې له پرمختګونو او هیلو خبر کړو. په نورستان کې مو د یو شمېر ښځو له سخت ژوند هم خبرو.
د ښځو باندې ټول د واخري بول د درندو ته تلل او د غوا د ساتل دا ټول ښځې د پټو کارونه کوي، شاخه کارونه لکه همدغه مشکلات دي.
ملګرو ملتونو، افغانستان، هند او د امریکا متحده ایالاتونو په مصر کې پر یوه جماعت تر سره شوې حمله وغندله. افغان حکومت د دې برید د غندلو تر څنګ د تروریزم پر ضد په نړیواله مبارزه ټینګار کړی دی. ملګرو ملتونو عدالت ته د دې حملې د عاملانو د راکشلو غوښتنه کړې ده. مصري مقامات وایي په سینا ټاپو وزمه کې دې برید لږ تر لږه 215 کسان وژلي او لسکونه نورې ژوبل کړي دي. رضوان مراد او پدیاله نور جزئیات.
د افغانستان حکومت د مصر په سینا ټاپو وزمه کې د روزه په نوم جماعت باندې د وسلوالو پرونی برید په سخت ټکو غندلی دی. د جمهوري ریاست مرستیال ویان نجیب آزاد تیره شپه ازادي راډیو سره په خبرو کې له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د تروریزم پر ضد ګډه مبارزه وکړي.
د افغانستان حکومت خلاص نړۍ پیښه هغه توریستي پیښه چې جمعې د لمانځه وروسته د مسجد روزه د مصر د عریف په ښار کې پیښ شوه په محکوموي او په کلکو توګه یې غندي، څرنګه چې د افغان ولس له تیرو لسیزو راهیسې د تروریزم قرباني دی او په دې اواخرو کې په دې تیرو څو میاشتو کې د افغانستان کې جماعتونه همدارنګه ټول مقدس ځایونه چې هلته علمي ګزاران او دیني علما اول قرباني شول، شهیدان شول، در احساسولی شو، ځکه هم موږ د نړۍ له ټولو هېوادونو څخه غوښتنه همدغه ده چې دې مشترکه مبارزه کې د ترهګرۍ په وړاندې د افغانستان سره څنګ دلیل شي. نه یوازې افغانستان بلکې سیمه او همدغه ټوله نړۍ له دې شمې پدیدې څخه خلاص شي.
افغانستان هم یو له هغو هیوادونو دی چې وسلوالو پکې پر جماعتونو په بریدونو کې لسګونه کسان وژلي دي. د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ترامپ په مصر کې پرونی برید غندلی دی او هغه پر بې ګناه عبادت کوونکو د ترورستانو وحشیانه او بزدلانه حمله بللې ده. د هند صدر اعظم نریندرا مودی پر خپل ټویټر پاڼه د دې برید له امله د مصر حکومت او خلکو ته د تسلیت او غمرازۍ پیغام ورکړی دی. مودی ویلی دی د تروریزم د ټولو ډولونو پر ضد د مبارزې ملاتړ کوي او نوی ډیلی د مصر له اولس او حکومت سره ولاړ دی. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونو ګویتریس او د دې سازمان د امنیت شورا د مصر په سینای کې پر جماعت حمله په شدید ټکو غندلې ده او عدالت ته د دې برید د عاملانو د راښکلو غوښتنه کړې ده. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په خپله اعلامیه کې ویلي دي چې تروریستي اعمال چې انګیزه یې هر څه وي جنایت دی. مصري چارواکو ویلي دي چې دا برید د سینا مرکز العریش ته نږدې په بیر العبد سیمه کې په داسې وخت کې وشو چې خلک د جمعې د لمانځه لپاره راغون شوي وو. د مصر دولتي تلویزیون ویل له برید سمدستي وروسته ولسمشر عبدالفتاح السیسی بیړنۍ امنیتي غونډه راوبلله. ولسمشر سیسی تر غونډې وروسته په یوې تلویزیوني وینا کې ویل
ان اللي بيحدث في سينا ده هو انعكاس حقيقي للجهود اللي احنا بنبذلها في مواجهه الارهاب اللي احنا بنحارب.
هغه څه چې په سینا کې روان دي د تروریزم پر وړاندې زموږ د مبارزې د مخنیوي په هدف دي. د تروریزم پر ضد مصر یوازې جګړه کوي. مصر دا مبارزه د سیمې او ټولې نړۍ له طرفه کوي. دې ته په پام څه چې کیږي هغه ټول د تروریزم پر وړاندې زموږ د مبارزې د درولو په خاطر دي. دا د تروریستانو د جنایي او وحشتناکه دسیسې د مخنیوي لپاره زموږ د هوډ د ماتولو او حرکت د درولو په خاطر کیږي. د مصر حکومت د دې برید له امله په هیواد کې درې ورځنی ملي ماتم اعلان کړی دی. راپورونه وایي د مصر جنګي الوتکو له دې حملې وروسته په سینا کې څو ځله بریدونه وکړل. تر اوسه کومې ډلې د مصر د پرونۍ حملې مسؤلیت پر غاړه نه دی اخیستی.
ټاکل شوی دی چې د افغانستان د حکومت اجرایي رئیس راتلونکې جمعه په روسیه کې د شانګهای د همکاریو د سازمان په سرمشیزه کې ګډون وکړي. عبدالله عبدالله په داسې وخت کې د شانګهای سازمان په سرمشیزه کې برخه اخلي چې تېره اونۍ د افغانستان د ملي امنیت سلاکار په ماسکو کې د روسیې او منځنۍ آسیا هیوادونو له چارواکو سره پر امنیتي موضوعاتو خبرې کړي. رضوان مراد راپور لري.
د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د شنګهای د همکاري سازمان د سګنی کال په سرمشریزه کې ګډون کوي. ټاکل شوی ده چې دا غونډه د راتلونکې جمعې پورې د روسیې په ساحلي ښار سوچي کې جوړ شي. د اجرایي ریاست مرسیال وین جاوید فیصل تېره شپه له سوچي ښار څخه په تلیفون ازادي راډیو ته وویل ښاغلی عبدالله به په دې غونډه کې پر امنیتي او اقتصادي موضوعاتو وینا وکړي.
پلان دی چې د افغانستان اجرایي رئیس د شنګهای د همکاري سازمان د حکومتونو د مشرانو په غونډه کې د دسمبر میاشتې لومړۍ نیټه په سوچي کې ګډون وکړي. رئیس اجرایه به په دغه غونډه کې وینا هم ولري او تر څنګ د غونډې په څنډو کې به د دغه سازمان د غړو هیوادونو د حکومتونو له مشرانو سره دوه اړخیزې ناستې هم ولري. زموږ ډېر تمرکز به پر سوله او اقتصادي ځواکمنتیا باندې وي. تر څنګ د دغه سازمان د غړو سره د همکاریو زیاتوالی او بهبود به هم له هغو موضوعاتو څخه وي چې رئیس اجرایه مطرح کړي.
جاوید فیصل ویل عبدالله عبدالله به د کانفرنس په څنډو کې د روسیې د صدر اعظم دیمیتری میدویدیف په ګډون د یو شمېر هیوادونو له مقاماتو سره وویني. روسیا، چین، تاجکستان، ازبکستان، هند، پاکستان، قزاقستان او قرغیزستان د شنګهای د همکارۍ د سازمان غړي دي. افغانستان، ایران، بلاروس او مغولستان په دې سازمان کې د څارونکو هیوادونو په توګه ګډون کوي. د افغان حکومت اجرایي رئیس په داسې وخت کې په روسیه کې د شنګهای د همکارۍ د سازمان په غونډه کې ګډون کوي چې د افغان حکومت د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر د تېرې اونۍ په وروستیو کې په مسکو کې د روسیې او منځنۍ آسیا د هیوادونو په یو امنیتي کانفرنس کې ګډون وکړ. د ملي امنیت د شورا ویان قادر شاه د جمعې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلي اتمر په دې غونډه کې په ډاګه کړه چې افغانستان له طالبانو سره د سولې په مسأله کې د هېڅ چا مخکې له مخکې شرط نه دی منلی. د قادر شاه په خبره د ملي امنیت سلاکار له ځانګړو پیشنهادونو او طرحو سره مسکو ته تللی او په دې کانفرنس کې څلور طرحې وړاندې کړې. نوموړي ویل ښاغلي اتمر له تروریزم سره د ګډې مبارزې، د نشې موادو د قاچاق د مخنیوي په هدف د مشترکو هڅو، د افغانستان د سولې د پروسې او دغه راز د سیمې د هیوادونو ترمنځ د اقتصادي همکاریو طرحه وړاندې کړه. دا ملي امنیت سلاکار په داسې وخت کې له روسي مقاماتو سره د توریزم پر وړاندې د مبارزې په اړه خبرې کړي چې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن او د افغانستان ملي شورا په وار وار له طالبانو سره د روسیې د مرستو او تماسونو په اړه خپاره شوي راپورونه جدي او د اندېښنې وړ بللي دي. روسیا که څه هم طالبانو ته د مرستو ورکول ردوي خو له دې ډلې سره تماسونه تاییدوي.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان او د امریکا ولسمشر د افغانستان په جګړه کې پرمختګونو ته هیله مند شوي دي. په دې اړه نړیوالو چاپي خپرونو ته په کتنه کې اوریدلی شئ. دغو خپرونو ته صفي الله سانکزی کتنه کوي.
میل آنلاین خبرونې په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو د عمومي قمندان خبرې راخیستې دي. جنرال جان نیکلسن وایي په افغانستان کې جګړه لا هم په ټپه ولاړه ده، خو د ټرمپ نوې ستراتیژي داسې جوړه شوې ده چې د بریالیتوب لپاره ټول شرایط چمتو کړي دي. د څلورو ستوریو دغه امریکایي جنرال دا خبرې ان بی سي ټلویزیون ته د پنجشنبې په ورځ په کندهار کې وکړې. د ویل د ستراتیژۍ یوازې نوې ورځې تېره شوې دي، نوي امریکایي عسکر را روان دي، دوی ته چې کوم واک ورکړل شوی دی له دې سره به د جګړې پر خارجي عواملو شار زیات شي. د جنرال نیکلسن په باور نوې ستراتیژي د شرایطو پر بنسټ ولاړه ده، نه د زمان پر بنیاد. نو د بریالیتوب لپاره ټول شرایط برابر شوي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ په اګست کې د افغانستان لپاره نوې ستراتیژي اعلان کړه. ترامپ ویلي دی دای به 3000 نور پوځیان افغانستان ته واستوي او د دې پوځیانو د بیرته ایستلو لپاره به یو لاند مهال ویش ونه ټاکي. میل آنلاین خبرونه بیا د امریکا د ولسمشر تازه خبرې راخیستې دي چې د پنځمې پورزي له فلوریدا څخه په عراق، افغانستان، ترکیه او بحرین کې د ویډیو کانفرنس له لارې وکړي. ترامپ پوځیانو ته وویل په وروستیو څو میاشتو کې ډېر پرمختګونه په افغانستان او د داعش پر ضد په جګړه کې رامنځته شوي دي. د بریتانیا انډیپندنت ورځپاڼې بیا په ننګرهار کې د داعش له لوري د دغې ډلې د 15 غړیو د سر پرې کولو پر موضوع لیکنه کړې ده. دغه خبره د ننګرهار چارواکو کړې ده، خو انډیپندنت لیکي تر اوسه په خپل داعش دا خبره نه ده تایید کړې. ورځپاڼه د خبرې کړې مقالې په یو برخه کې بیا په ننګرهار کې د داعش او طالبانو ترمنځ جګړو ته هم اشاره کوي. انډیپندنت لیکي د امریکا د متحده ایالاتونو هوایي بریدونو دغه دواړه ډلې هدف ګرځولي. تازه امریکا اعلان کړی دی چې په افغانستان کې د تیر میلادي کال په پرتله پر طالبانو او داعش بمباری درې برابره زیاتې کړې دي، خو انډیپندنت لیکي د داعش او طالبانو روابط ډېر روښانه نه دي، ځکه چې د افغانستان په ځینو برخو کې دغه دوه ډلې ظاهرا له یو بل سره همکاري کوي.
پر ټولنیزو شبکو د لښو سره څنګه تشدد کیږي؟ مخکې تر دې چې په دې اړه واوري نورستان ته به مخ کړو. په نورستان کې یو شمېر ښځې د پټیو سخت کارونه کوي. هغه مېرمنې چې زده کړې کړې دي هغوی وایي که چېرته د سیمې خلک پر خپلو نجونو تعلیم وکړي نو ژوند به یې اسانه شي او عواید به یې زیات شي. له سیمې د ازادي راډیو خبریال روح‌الله انوري راپور لري.
د نورستان په مرکز ولسوالیو کې لا هم خزی د پټیو په کرکیله او نورو شاخه کارونو بوخت دي. دوی کوچني ماشومان په څادرونو کې ملاګانو پوری تړلي. د پټیو د لوړوالي او ټیټوالي په وجه د غنمو، جوارو او نورو کښتونو هر بوټی ته په لاسونو اوبه رسوي. د نورستان د مرکز پارون اوسیدونکي 15 کلنه صفیه چې ملای تړلی او په پټی کې کار کوي ازادي راډیو ته وویل
خزه باندې ټول د واخري بول د پټی کار د درندو ته تلل او د وا د ساتل د ټول خزه باندې.
شل کلنه مریم چې اوسمهال د پشکی د نجونو په لیسه کې خون کې ده وایي خزو ته د کور د اخلی پخلی ترڅنګ د کرکلی د جرندو او نور کارونه هم ور په غاړه دي.
پټي کارونه او کلاسونه په خې مات شي دا کارخانه ده.
خزي د پټو کارونه کې شاخه کار لکه همدغه مشکلات دي.
مریم وای کوم خزو او سړیو چې تعلیم ته مخه کړي ژوند دي خده او کوم کسانو چې تعلیم ته شا کړي هغوی ته د شاخه کارونو پرته نور څه نه دی پاتې.
ټول به تعلیم دي، تعلیم کې لاسرسي نه لري، نور څه به وکړي؟ چاره هم نشته چې پټو کې کارونه کې د ژوند پرمختګ نه کوي. نو دوی هغه پټو کارونه دي هغه سره خپل ژوند تیروي.
نورستانیان وای د خزو د ژوند د خوالی او دوی ته د حقوق ورکولو په نوم ډیر دفترونه جوړ دي. زیات کسان پکې پریمانه ماشونه اخلي، خو تر اوسه د خزو د ستونزو د هواري د پاره کوم کوټلی او عملی کار نه دی کړی. په نورستان کې د ښځو چارو رئیس میرمن زاهده فیضان ازادي راډیو ته وویل دوی تل په خپل ولایت کې د ښځو شته ستونزې مرکزي حکومت او مرستندوی ټولنو ته رسولي. هر یو ژمنې کړي خو تر اوسه یو هم داسې عملی کار نه دی کړی چې ورسره دوی لشاخه کارونو وژغورل شي.
ښځو چارو ریاست د ښځو د اقتصادي پیاوړتیا دپاره، ښځو پر تعلیمي زمینه مساعده ول دپاره، د هغه تعلیمي یافته خویندو په دولتي اداراتو کې ځای په ځای کولو په خاطر ډیر هلې ځلې کړې دي. خو البته موږ په دې نه یو توانېدلې چې خویندې د زراعت نه راوباسو، راشي او د په کور کې کینی. زیات خلک مالداري او د قانی سره ژوند تیروي. موږ ډېرې پیشنهادونه کړې دي خو تر اوسه پورې په دې ونه توانېدل چې نورستان ولایت دپاره یو داسې برنامه، یو طولانی مدت برنامه راشي او د خویندو دپاره یو زمینه سازي وشي.
نورستانیان وایي لکه څنګه چې ولایت د مرکزي حکومت او مرستندوی ادارو لسترګو پناه او لرې پروت دی، همداسې دوی هم حکومت له پامه غورځولی دي.
د ازادي راډیو خبریال روح‌الله انوري د نورستان د ښځو حال درکړ. په افغانستان کې د سولې او رسنیو انسټیټیوټ له ښځو سره د تشدد د مخنیوي د نړیوالې ورځې په مناسبت پر ټولنیزو رسنیو د ښځو په وړاندې د ښځو لخوا د تشدد د مخنیوي تر عنوان لاندې یو کمپاین پیل کړی دی. د دې کمپاین برخوال وای غواړي په ټولنیزو رسنیو کې له ښځو سره د تشدد مخنیوي وکړي. په دې اړه تفصیل له کابله د ناجیه صاپی په راپور کې.
د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره یو شمیر افغان میرمنو په ټولنیزو پاڼو په ځانګړي ډول فیسبوک او ټویټر کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي هڅه کوي. د افغانستان د سولې او رسنیو انسټیټیوټ د ښځو د کمیټې یوې غړي تحمینی آریان د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل کومې خبرې اترې چې دوی له اړوندو دولتي ادارو سره درلودې څرګندوي چې په ځینو قضیو کې د میرمنو پر وړاندې تاوتریخوالی د ښځو لخوا ترسره کیږي. میرمن آریان وای دوی هڅه کوي چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي کچه د ټولنیزو پاڼو او له چارواکو سره د مخامخ خبرو له لارې کمه کړي.
د خشونتای فامیلی برمیګرده په خود یک زن.
د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی او په تیر بیا په کورنۍ تاوتریخوالي قضیو کې تر ډیره د ښځو لخوا پر ښځو تاوتریخوالی کیږي. موږ غواړو تاوتریخوالی وپیژنو او عواملو ته رسیدګي وکړو. موږ هلې ځلې پیل کړي چې له خلکو سره په ګډه په دې برخه کې مبارزه وکړو سو د تاوتریخوالي چا راټیټ شي. د میرمن آریان په وینا تر اوسه پورې په ټولنیزو شبکو کې ډیرو کسانو د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي له یاد کمپاین سره یو ځای شوي دي او ترې ملاتړ کړی. زور زیاتی په زور ودول، په ټولنیزو چارو کې برخه نه ورکول، جنسي او رواني ځورونی په افغانستان کې د میرمنو پر وړاندې د تاوتریخوالي تر ټولو ډارونکې پیښې بلل کیږي. سره له دې چې افغان حکومت او مدني ټولنې د ډیرو کلونو راهیسې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د کمولو لپاره هلې ځلې پیل کړي، خو چارواکي وایي چې په افغانستان کې اوس هم د میرمنو پر وړاندې د تاوتریخوالي لوړې شمېرې موجودې دي. په ورته وخت کې د افغانستان د پیوستون ګوند د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د لمنځه وړلو نړیوالې ورځې په تړاو په کابل کې یو اعتراضي ناسته وکړه. د دغه ګوند ویاندي سیلې غفار دغه اعتراضي ناستې ته په وینا کې داسې وویل:
جنایات
بشمار علی زنای افغان د میرمنو پر وړاندې بشمیر جنایات ترسره شوې دي. دوی بندیانی شوي، شکنجه شوي، پر جنسی تیری شوي او سل نور جرمونه او خیانت د هغوی پر وړاندې ترسره شوې دي. د ګوند غړي له حکومت څخه غواړي چې د دغه تاوتریخوالي عاملین مجازات کړي. د دوی په باور تر هغه چې د مافیات فرهنګ په افغانستان کې له منځه ولاړ نشي، په هیواد کې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی نه کمیږي.
د اسدی رادیو پر روان خبرونه مجله کې وړاندې د ژوند رنگونه پروګرام لرو. په دې پروګرام کې به واوري:
رسام قدرت الله ترازولم خلک وزن کوم دغه غوړم دکر.
وړاندې په خبرونه کې د ژوند رنگونه په پروګرام کې لدی ماشوم سره شخیدلې یو.
ویوا لا لیبرتا،
او سربخوی کردستان.
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیم
کردیم.
لا ازادی راڈیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
د چک جمهوریت وی محکمه پریکړه وکړه چې یو مشکوک روسی هکر دی د امریکا متحده ایالاتونو ته وسپارل شي. په دې اړه جزئیات د سالم محمد صالح پر راپور کې.
د چک جمهوریت د پلازمینې پراګ سترې محکمې د جمعې په ورځ امریکا ته د یوګینی نیکولین د ورسپارلو لپاره د ابتدایي محکمې د حکم ملاتړ وکړ. امریکا نیکولین تورن کړی چې کمپیوټرونه یې هک کړي او د لینکډ ان او ډراپ باکس په ګډون یې د انټرنیټ له لویو کمپنیو معلومات غلا کړي دي. مسکا وخت نا وخت د امریکا هغه هڅې غندلی چې له دریو مهیوادونو څخه روسیت به ترلاسه کوي. روسیا هم هڅه کوي د جلا انټرنیټي غلاو په تور نیکولین ور وسپارل سي. واشنگتن ته د دغه روسی وګړي د ورسپارلو وروستۍ پریکړه به د چک جمهوریت د عدلي وزیر کوي. دای کوم هیواته د دغه سي تورن د ورسپارلو حکم تایید یا هم رد کولای سي. نیکولین په لومړیو کې هم د امریکا متحده ایالاتونو او هم روسیې ته د نور سپارل کېدو لپاره د استیناف غوښتنه کړې وه، خو وروسته یې روسیې ته د نه سپارل کېدو غوښتنه بیرته واخیسته. دی د 2018 میلادي کال په اکتوبر میاشت کې د امریکا د حکومت په غوښتنه د نړیوالو پولیسو یا انټرپول د حکم له مخې د چک د چارواکو لخوا نیول سوی و. امریکا ته د دغه روسي وګړي د ورسپارلو په باب په داسې حال کې حکم صادرېږي چې د امریکا لخوا د هغو تورونو په اړه څېړنې روانې دي چې پکې ویل سوي روسیې د امریکا د جمهوري ریاست په تیرو انتخاباتو کې لاسوهنه کړې ده. روسیې دا تورونه رد کړي دي. د امریکا استخباراتو دا نتیجه اخیستې چې روسیې د کمپیوټرونو د هک کولو، د ایمیلونو د لیک کولو او پروپاګند په مرسته هڅه کړې چې د 2018 میلادي کال په نومبر میاشت کې د امریکا د جمهوری ریاست پر انتخاباتو نفوذ ولري. هغه انتخابات د جمهور رئیس په توګه د ډونالډ ټرمپ د بریالي کېدو سبب سول.
لاند خبرونه لرو. ټاکل شوې ده چې د افغانستان دولس کاندید وزیران نن رسمن ولسی جرګې ته معرفي شي. د افغانستان د کلیو د بیا رغونې او پراختیا وزارت وایي په تیرو دریو کلونو کې خلکو ته د چلو د اوبو د برابرولو پر پروژو څه د پاسه 190 میلیونه ډالر لګولی دي. په پکتیا ولایت کې معلولینو، ښوونکو او د امنیتي ځواکونو د قربانیانو کورنیو ته د مځکې د نمرو ویش پیلی شي. د مصر په سینا ټاپو وزمه کې په جماعت باندې په حمله کې د وژل شویو کسانو شمیر لږ تر لږه 215 ته لوړ شوی دی. په دې برید کې تر 100 ډیر کسان ټپیان شوي هم دي. په ګرجستان کې د اورلګېدو له امله لږ تر لږه 12 تنو خپل ژوند له لاسه ورکړی. دا پیښه پرون د توري بهیرې پر غاړه د باتومي په ښار کې هغه وخت رامنځته شوه چې په یوه 22 منزله هوټل کې اور ولګېد. او د اروپایي هیوادونو او د ختیځ مشارکت غړو هیوادونو پرون په وروستي او ګډ پریکړه لیک موافقه وکړه. دا موافقه په بروکسل کې د اروپایي ټولنې او د پخواني شوروي اتحاد د شپږو جمهوریتونو پر سرمشیزه کې وشوه. اوسجی راډیو په منځني صفه 12 شپږنی په ټول افغانستان کې اوري. په کابل، مزار شریف، تهرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسد آباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې زموږ پرونه د اف ام په 3.5 نیولې شي. د دې خبري مجلې ورستیو تر رسیدلو اوسم د ژوند رنگونه پروګرام
د ژوند رنگونه.
ته د نمبر اتلې
سلام قدرت الله.
چی شي کاروبار کوي؟ څه کوي؟
ترازول نن ته خزن خلک وزن کو.
ته څو کالانی؟
12.
ها مکتب ته ځي څوم سنف کی؟
ووم سل کی.
څو کال کی دا کاروبار کوي؟ خلک وزن کوي، ترازول لري.
یو کال.
یو کال کور کې مڅوک څوک دي؟ څو نفر استه؟ نور کورنۍ غړي مو کار کوي کوي واسه ته چی کار کوي؟
یو پلار کوي.
پلار دې څه کار کوي؟
اینا کې خرڅ.
ها بیا کوم ټایم کې راځي دلته د ترازو کې خلک وزن کوي؟
هر ورځ شام وي.
ها هر ورځ راځي؟
ها.
تر څو بجو بیا کار کوي دلته کېنی؟
ها و بجو.
دا اکثرا کوم ځای کې کېنی؟ کوم ځای کې ډیر دی کار کوي؟
مکریان.
بیا څنګه د کار دی کېږي؟ خلک راځي؟
ها به
ورځ کې 2 روپۍ ګټي.
200 یو نیم سل.
دا پیسې چې ګټي دا تخپل اخلي کور کې مور کوي؟
کور کې.
زان ته دې مخلي لګ څومره مثلا تا اخلي څومره کور کې ورکې؟
لاس فل.
کور مو څنګه دا خپل دا کراستي؟
کراست.
دلته چې راځي کې نه کنه سار راځي تر غرمې اوس خو تر مازیګر کې نه کله د سړ تنګي کې څه چې ګورم د سې جای کې ناست چې مثلا تکیه نشته د سړک په سر ناستي کله د سړ تنګي کې د خسته کې چې وای باید لاړ شم کور ته راحت اوسم.
اه استاد لاړ شم درس
آینده کې څار زول لري چې باید څه کار شي؟ همدغه کار د دامه ورکی کنور کارونه مو کوي
دا کې غوړم دا کار
خدای پاک ته خوشاله لری ډیر زیاته مننه
مننه کوم.
د شوان رنگونه پروگرام مسوډی نیاسې وړاندې کړ.
په کونړ او نورستان کې یو شمېر مسؤلین وایي
په خوست کې میشتي
د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست مسؤلین وایي
په بهار په چیر اګام او اچین ولسوالیو
د اروزګان ولایت په مرکز ترینکوټ خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي راډیو هر ځای له تاسو سره.
دا ازادي راډیو د خبري مجله سرته ورسیده. په بلې خبري مجله کې احمد شکفر احمدی له تاسو سره دی. احمدی صاحب سهار مو بخیر.
صبح شما هم بخیر. شب صاحب تشکر از